څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې دوهې ته ځو او ل خپل خبري علاوه چې هلته څه روان دي خو لومړی خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدافعانې د مذهبي قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دوهې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر هڅو کولو مایوسه ده. د دوهې په درېیمه غونډه کې د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول هم برخه لري. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته کړای شوي خو د سې شنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهمه ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال په افغانستان کې له 30 زره هغو کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وې مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن دوشنبه په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی له 60 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ولس د ملاتړ لپاره ژوند ژغورونکې مرسته کوي. د ثور له 20مې د افغانستان ختیځ شمال ویدیس او ویدیس ولایتونه تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته د مرجوب لاړولو ترڅنګ دوی ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تیره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپله اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 43 ښځینه وو او 18 نارینه وو روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې په دې باب له روزل کېدو وروسته وګمارل شول. څو په ټولنه کې د کانګو سخت نس ناستې او شری ناروغیو د مخنیوي په باب د نورو عامو خلکو پوهاوی زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تر اوسه 110 زره کسانو ته په دې باب چې له دغو ناروغیو ځانونه څنګه وساتي معلومات ورکړل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 30 کسان په تیرو 30 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر له 1 واتیا زره 6900 کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې یرغمل کړل. د جنوبي کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بلستیک توغندي واسمیل چې ویل کېږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمرینانو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی رئیس دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جونګ ګون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 دقیقو فاصله کې توغول شوی. د بیان له مخې لومړی توغندي 400 کیلومتره مزل وکړ خو دویم یې یوازې 130 کیلومتره مزل کړی دی. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. په دې خبرونه کې د دوهې لغونډې تاسو حل خپل خبري اله اخلم. له همدې غونډې مو د سینو افغان میرمنو لغښتنو خبرو.
په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمينه برابره کړي.
مشان او متقاعدین نور غشتنی لري.
لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي.
د دې د غونډې ترڅنګ له پکتیا د یونیسف له لوري د 1600 د نویو ودانیو د جوړېدو خبر لرو.
مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب او خیمه وي لمرته به ورکې ناشته ماشومان.
په نړیوالو موضوعات کې متخزی په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د افغانستان په اړه د دوحې غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. نور جزئیات له دوحې څخه له خپل خبریال احمد تکل څخه اخلو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوه په غونډه کې د طالب لا نشي هم کوي د دوشنبه د جولای
لومړۍ خبر هم لرو له همدې څخه به هم واخلو. د دې خلکو څرګندونې دي چې تر اوسه پورې روشان صاحب همدغه راپور راخلو بیا به دوهې ته ورشو چې د خپل خبریال به نور جزئیات واخلو. سنا کاکړ راپور لري چې افغانان د دوهې له غونډې څخه غوښتنې لري.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نږدې دېرشو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د وسلی او بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقرار ده یا هغوی په رسمیت پېژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بېرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاصه شي.
د کابل اوسیدونکی او یو له متقاعدینو څخه افندي سنګر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لومړیتوب موږ دا چې باید هغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي، تجارتي د اقتصادي د کومکونو پاک لباندې په دې حق لباندې باید هلته دا موضوعګانې حل شي.
د دوحې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د مالي او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې تر څنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له دې ویرې چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2023 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی وو چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېریو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
په هر کور کې داسې نه وي چې یوه کونډه نه وي، یو بې سرپرسته ښځه سفیر یتیم بچي نه وي. پکې پخوا به د ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټوله لاسه ورکړي. د ما توقع د غونډه دا ده نو چې دغه د ښځو حقوقو ته دوی پام کوي، دا دې باید عملي کړي. په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له څو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځنۍ ښوونځي یې تړلې دي. دغه شانې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمېر افغانانو د غوښتنو په اړه مو راپور اورېده چې د دوحې له غونډې څه هیلې او څه تمې لري. اوس په دوحې ته ورشو. د قطر له پلازمېنې دوحې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد تکل را سره دی. له دوی په واورو چې په نننۍ غونډه کې په څه کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د 15 هیوادونو ځانګړو استازو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي چې دي او همدارس د نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو د سازمان د استازو په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې غونډه کې غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د دې هوټل په لابي کې د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال لغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې د دوی غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کښت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همداراز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب مننه. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به هم نن له دوحې څخه تاسو له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. له یوې خبرتیا وروسته پکتیا ته ورزو. هلته یونیسف د لسو نویو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پکتیا په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.6 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دغه ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال دا سړیو مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پراپور کې
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې د لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشاله یو لګنه مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده امرته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناشته د کتابو رسیدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېر ستونزې سره مخامخ ول.
دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېر ستونزې حل کېږي. پاتنه وی کال کې زخپله په دغه خوانځي کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه مسولې دله خدا شاگردان او دغه ساحل لپاره سیدا مکتب د وړکی شاگردان د مګ جنخیر لسه به خډیر لري ده دغه لپاره دا ډیر منظم ځای د سی باید په دغه کونځي کار مخکې لو وخت سوي ځکه وس ډیر وخت یې سوي ده
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنی زو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړیتو ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله په کې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي سیمه کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل په لور ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ وایي د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوالو چاپې اچولي او یا یې په وړاندې حملې کړې دي. نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم د غزې په شجایا ښار کې سختې جګړې او بمباري روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکیل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي د شنبه په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوي پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر 1 د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو ګمان کېږي 146 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجایا سیمې کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حملې کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګانو ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت لري. دوی یې علتونه ګڼ یادوي. جزئیات د عبدالرس پښمې په راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې 2 ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیري.
مګ د اوبو لکه مخ سره مخ یو پنل کې په میاشت کې 2 ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. مګ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
ای مشکل است.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو د اوبو ستونزه لرو. زموږ د سیمې اوسیدونکي په هغو کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو په رایستلو سره خپله ستونزه واروي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي.
فعال شوه، فعالیت بکنن، کار خوب میشن.
خو دا ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلاونو سره په ساګانو کې اوبه پیدا شوې، دا مشکل حل و. اوس فعلاً بیا دغه مشکل سره موږ مخ یو. د ساګانو کې اوبه نشته، وچې دي. اوس فعلاً زموږ ساحه کې خلک ځي او له مسجد کې بعضې مسجدونو کې ډیګۍ وي، له دغې څخه استفاده کوي، په بوشکو باندې اوبه راوړي. هلته بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک ولاړ وي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکوه ښار د شهیدانو د غونډۍ اوسیدونکی غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي.
موږ د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوو. زموږ اوبو نلونه او ذخیرې د سیلونه د راوتلو عمله ټول خراب شوی دي. دا اوس لپاره موږ د خپل د اړتیا وړ اوبه د رود څخه یا هم د ځینې ساګانو چې زموږ ته نږدې دي د هغه څخه راولو. نو په دې برخه کې زموږ ستونزه ډیر زیاته ده.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوښت، خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمیر پوهان هم په هیواد کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولي. د دوی له ډلې عبدالله حجاج ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشتوالی دی.
موږ کافی اوبه لرو خو د اوبو سم مدیریت نه لرو، او اوس اوبه ورځ په ورځ کمیږي. د اوبو رسولو په برخه کې د اوبو سم مدیریت د افغانستان خلکو ته د اوبو رسولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی. هغوی چې د اوبو د کمښت له امله کډوال شوي شمیر یې تر هغو کسانو ډېر دی چې د جګړې له امله تښتیدلي دي.
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی، د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي. د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي، بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي. د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دوی ته د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي ولسوالۍ ته د سړکونو خراب حالت ناروغانو لپاره په مرکز کې طبي اسانتیاو ته رسیدل ستونزمن کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي پر طالبانو غږ کوي چې په سیمه کې مجهز روغتون ورته جوړ کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بهتره شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي شکایت لري. دوی وایي له لسیزو راهیسې عامه دولتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او په خبره یې سرپرست حکومت باید دغې برخې ته جدي پام وکړي. د دغه ولایت د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مخور محب الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه کم دي او بسنه نه کوي. د زیاته کړه دغه شان پشته کلینیکونو کې د درملنې اسانتیاوې کمې دي، او ولسونه اړ دي چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره مرکز لشکرګاه ښار ته ولاړ سي. نوموړي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو یادو ستونزو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
او دا ډېر مسلمانان زه وینم
چې دا جزیه پر دغه دغه باندې د بینه څخه تللي دي. موږ دلته دغه مشکلاتونه د دغه تله سره مخامخ دي. موږ دا غواړو چې موږ ته کلینیک جوړ شي. دومره مشکلات دی چې دومره شی نه لرو. کله د وطن کې یو کلینیک نشته. که ستا چې ورشو هغه یوه دانه ګولۍ راکړي رحمان یې کب بیرته دغه سین راروانو ګولۍ یو پاکټ ګولۍ ماته کومه ګټه کوي.
نهری سیراج ولسوالی تازه د هلمند ولایت د ولسوالیو په نوې تشکیل کې راغلی چې د مرکز لشکرګاه ښار ختیځ طرف ته پرته ده او د بیا رغونې کارونه پکښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحیم الله وایي د یادې ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پرته لاره نږدې 4 ساعته ده چې اکثره وخت عاجل ناروغان تر ډاکترانو نه رسېږي او په لاره کې سا ورکوي. د نهری سیراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د روغتیایي ستونزو تر څنګ د ښوونځیو، برېښنا او په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید د خلکو ستونزې مني خو وایي دوی به دا ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کوي چې دوی اوس مهال د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر موسساتو په همکارۍ 144 نور روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په هلمند کې د نهری سیراج په ګډون 4 نورې ولسوالۍ نوامیش، بغنی، باباجي او بهرامچا ولسوالۍ هم د دغه ولایت په تشکیل کې ورګډې سوي دي چې د پاتې ولسوالۍ اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د خیر غونډه به په دې خاطر مهمه وي چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږۍ ته به سره ورسېږي، یو تفاوت ته به سره ورسېږي.
سلام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته، چې دغه غونډې ته هېڅ سره خوشبینه نه یم، ځکه چې داسې غونډې نیول کېږي بیا هېڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډې نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
طالبان باید اجازه ورکړي په ټولنه کې نه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی سوله داسې بېرته پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نو ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېرې خلک سره ذلیله کړل، خواري ټپې ولاړې چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه 3 کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته، او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کړي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دغه مسکینو او دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمان ته دې ور ورسېږي.
ستاسو پیغام ستا
ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د 15 خو بحث لرو. دا بحث د دوحې غونډې ته ځانګړی شوی دی چې نن په دوحه کې د غونډې دویمه ده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پلاوی